السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي. نن جمعه ده، د لندیا قوس درېمه د نومبر 23مه. په پیل کې خبرونه. په هند کې د افغانستان سفارت سر له نن جمعې د تل لپاره وتړل سو. دا خبره د دې سفارت په نننۍ اعلامیه کې راغلې او علت یې د هندي حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی په ډاګه کړی دی. د سفارت په اعلامیه کې راغلي چې وار له مخې د اکتوبر له لومړۍ نیټې په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیلې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغیزناک تمام سي. په اعلامیه کې د افغانستان سفارت له هند غوښتي چې د سفارت د سرپرستۍ په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان د سفارت ټول مالونه، موټر او په بانکي حساب کې شاوخوا 15,000 ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي. د هند حکومت او طالبانو سمدستي د سفارت د دې اعلامیې په باب څه نه دي ویلي. د جرمني یوې غیر دولتي مؤسسې ویلي چې په افغانستان کې طالبانو 4 کارکوونکي نیولي او دا پیښه په افغانستان کې تر بلې خبرتیا پورې د دوی د کارونو د ځنډېدو سبب شوې ده. د نړیوالې همکاري لپاره د جرمني ټولنې یا جی آی زیډ پرون په ویلامه کې ویلي دغه 4 نیول سوي کارکوونکي افغانان دي چې په افغانستان کې عملاً کار کاوه. په ویلامه کې د جرمني د پرمختیا فدرال وزارت د ویان په وینا ویل سوي چې دوی له ټولو کانالونو په استفاده د خپلو دغو 4 کارکوونکو د خوشي کېدو هڅه کوي. جی آی زیډ وایي چې دوی په افغانستان کې فعالیت کاوه او د کارکوونکو شمیر یې څه باندې 250 ته رسیږي. د دې ادارې د اعلامیې له مخې په اکتوبر میاشت کې هم 4 کارکوونکي د طالبانو د امنیتي کسانو لخوا د لنډ وخت لپاره نیول سوي وو. د اعلامیې له مخې طالبانو د جرمني د دې ادارې کارکوونکي په جاسوسي فعالیتونو تورن کړي دي. طالبانو د دې موضوع په باب رسمن کومه تبصره نه ده کړې. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د دوی له ملاتړ برخمن 1,500 رضاکار روغتیایي کارکوونکي په کلیوالي سیمو کې تر ټولو زیانګالو کسانو ته روغتیایي خدمات رسوي. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې د شکیبا اعتمادي په نوم د خپلې یوې رضاکارې روغتیایي کارکوونکي په اړه تفصیلات لیکلي چې په دغو 1,500 محلي روغتیایي کارکوونکو کې شامله ده. د دې ادارې په وینا میرمن شکیبا ویلي دوی کمزوري ماشومان معاینه کوي، که په خوار ځواکۍ اخته وي کورنیو ته یې سلا مشوره ورکوي یا یې هم ماشومان روغتیایي کلینیک ته لیږي. د بې پلیو ډاکټرانو ټولنې په فبروري میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخامخ دی. په غزې تړنګه کې پر سیمه ایز وخت د سهار له 2 بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ 4 ورځنۍ اوربند ټینګ سو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دا اوربند د فلسطیني بندیانو او اسرائیلي یرغمل سویو کسانو د تبادلې لپاره منل سوی. د راپورونو له مخې اسرائیل د یرغمل سویو کسانو لیست ترلاسه کړی چې تمه ده راخوشي سي. خو د راپورونو پر اساس اسرائیل د شپې پر مهال پر غزې تړانګې درنې بمباري کړې دي. اسرائیل ورسته له هغې د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل او 240 نور یرغمال کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر څه باندې 400 ته رسیږي. د جرمني شاوخوا 1500 پولیسو په هغو سترو عملیاتو کې برخه واخیسته چې هدف یې په 2 ممنوعه فلسطیني سازمانونو پسې لټون وو. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په وینا په دغه هیواد کې 21 ساحې په دې عملیاتو کې تلاشي سوي چې یوازې 14 په برلین کې وي. امریکا او اروپا د حماس توندلارې ډله ترهګر سازمان ګڼي. د جرمني پولیسو دغه توندلارې فلسطیني ډله او جرمني کې د فلسطیني بندیانو د ملاتړ شبکه سامیدون په 4 شمالي او شمال غربي ایالتونو کې په نشه کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي چې په دې عملیاتو کې شیل استرړونی لري او دوام به پیدا کوي. د ایران د بشري حقوقو یو سازمان وایي تهران پرون پنځشنبه یو ځوان د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنې تر محکومولو وروسته په پټه اعدام کړی دی. ویل سوي چې دغه پوځي د 2022 کال په نومبر میاشت کې د پراخو اعتراضونو پر مهال وژل سوی و. په ایران کې هغه اعتراضونه د پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی ترمنینی ورسته پایل سیبه وو. مهسا امینی چې په خټه کوردی و په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور نیول سوی و چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقيف کې ساور کړه. راپورونه وایي د هغو اعتراضونو په تړاو دا اتم اعدام دی چې د ایران لخوا عملي کیږي. په ناروې کې د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان ویلي میلاد زهروان د لویدیز شار همدان په یوه زندان کې پرون سهار اعدام سوی دی. هنګاو سازمان چې تر ډیره د کردانو پر مسایلو تمرکز کوي ویلي زهروان ته له مخکې د ده د اعدام په باب اطلاع نه و ورکول سوی او له کورنۍ سره یې د وروستۍ کتنې چانس هم نه دی ورکول سوی. په ایران کې دننه د دغه 22 کلن ځوان د اعدام په باب رسنیو راپور نه دی ورکړی. د سومالیا کابینې پرون پنجشنبه وویل چې په دغه هیواد کې د وروستیو ویجاړوونکو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 30 ته نږدې سوی او نږدې 2 میلیونه وګړي ترې اغیزمن سوي دي. سومالیا او ځینې نور ګاونډي هیوادونه د پشکال یا موسمي بارانونو او سختو سیلابونو په وړاندې مقابله کوي. د افریقایي هیوادونه په وروستیو کلونو کې له سختې وچکالۍ کړېدل چې میلیونونه کسان یې له قحطۍ سره مخامخ کړي وو. د سومالیا حکومت د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې تر سختو سیلابونو وروسته د طبیعي آفتونو له کبله اضطراري حالت اعلان کړ. د دغو سیلابونو له کبله شاوخوا 100,000 کسان له خپلو مینو بې ځایه سوي دي او ګڼې سیمې کروندې او پلونه ویجاړ سوي دي. کابینې پرون د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې تر غونډې وروسته په اعلامیه کې وویل چې په دغو سیلابونو کې 96 کسان مړه سوي او نږدې 2 میلیونه وګړي اغیزمن سوي دي. د روسیې دفاع وزارت نن جمعه ویلي چې د هوایي مدافع دستګاوی د اشغال سوي کریمیا او د جنوبي سیمې ولګوګراد پر فضا د اوکراین 14 بي پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت په خپل ټلګرام کې د نورو جزئیاتو لور کولو پرته لیکلي چې دغه الوتکې ویجاړې کړې دي. دغه ادعا په بې پرې ډول نه ده تایید سوې او اوکراین هم په دې باب رسمن تبصره نه ده کړې.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د ملګرو ملتو ادارو په پا پاکستان کې له چارواکو غوښتنه دي چې په ژمي کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. په افغانستان کې د ژمي پیلې دوته یعنی د جدې لومړۍ نیټې ته لا نشتی څلور اونۍ پاتې دي، خو په ځینو سړو سیمو کې لکه سالنګونو کې سر له اوسه واوره ورېدلې ده. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ استازی فلیپا کلاندر روانه اونۍ په یوه آنلاین غونډه کې دا اندېښنه وښوده چې په دې سړې هوا کې چې څوک د اوسېدو ځای ونه لري د مارک خطر زیاتی شي.
افغانستان ته ډلې زخراج به روان بشري بحران نور هم زیات کړي. د هوا په سړې دو سره په یو شمېر سیمو کې د تودوخې درجه منفي 4 تر رسیدلې. د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېرې ستنېدونکې زیانمنونکې دي او که به سرپناه پریښودل شي ممکن په سوړ ژمي کې ومري. له همدې امله په پاکستان کې یونیسیف په ژمي کې د بیرته ستنولو د درېدو غوښتنه کوي.
پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د هغه څه باندې 100,000 افغانان د دوی له خاورې ووزي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. تر دې اعلان وروسته تر دې دمه د ځینو راپورونو له مخې شاوخوا 400,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته یا په زور یا د زور له ویرې ستنه شوي دي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي د چهارشنبې پروس خبري غونډې ته په کوټه کې وویل چې د په وینا ټول غیر قانوني کډوال باید تر جنوري پورې چې څه باندې یو میاشت وخت ورته پاتې دی ووزي. شاغلی اڅکزي زیاته کړه چې کله د بیا اسناد کډوالو د ایستلو بهیر بشپړ شي بیا به نورو افغان مهاجرو ته چې په پاکستان کې ژوند کوي د ایستلو مهالویش اعلان شي. په پاکستان کې شاوخوا 4,000,000 افغان کډوال ژوند کوي. افغانستان ته لستنو شویو کډوالو سره د ملګرو ملتو ځینو مؤسسو او اروپایي ټولنې څناسه مرسته کړې ده. په دې ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ په خپله ایکس پانه لیکلي دي چې افغانستان ته ستنېدونکي کډوال د درناوي او حفاظت مستحق دي. ښاغلی ویسټ ژمنه کوي چې دی به له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتو د مهاجرت د ادارو ملاتړ وکړي. لدی کډوالو سره د مرستو په ارتباط تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کران ډیکر ویلیو چې له زرګونو ستنو شویو افغان کډوالو سره د خپلو شریکانو همکاری ته خوشاله ده. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د یو شمیر افغانانو څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته په واتس اپ کې دا پیغامونه ثبت کړی دي.
کوم زګل علي حق مل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا یله د ورور د پاکستان زلمون ته وګورئ چې پاکستان زلمون د زلمون کوي چې افغانان تر غاړو کشي تر پټوانو کشي، نو اخر د زلمون نه کوي که د زلمون کوي تقریبا اخر به مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساره نه
لري. ورور پاکستان کې مر سره ډیر ظلم کیږي، مر سامانونه ګرځول کیږي، مر ریکارډونه ضرور ریکارډونه راسته استعمال کیږي، ورور پیسې پنا کرا سخصل کیږي. ورور
ما دا کم مسافر سره پاکستان او راړې دا پاکستان حکومت دې ته باید چې داس مشک موږ حکومت ته کومه شخصي خلک دې کومه تجاران دې کومه نور ټکداران دې دا باید دوه ته متوجه شي. را روان جمع دې د مسافر سره کښنیان دې شجاع جزي سره دې، نو د دې د مخنیوي لپاره باید مشتول پکار شو چې د دې لپاره یو د جمی لپاره سفنا او یو د خوندیتوب ځای ته ولټو.
د افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توفیر لري. توفیر په دې معنی چې د نورو ځایو کې څنګه څه ترتیب ورته نیول شوی، هلته د سونکو مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو لپاره خو بیخي همداغو پای کې همدا غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت ویل لکه څنګه چې ځان سره ستړي کړی دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې شیګنه سره وسی.
د ازادي راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې افغانستان د عام ول سره چې کم ول چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي، نو دا غو سره دلته ډیر سخت ظلم روان دی. پاکستان هیواد کې ډیر ظلمونه ورسره کیږي، نو دا زموږ غږ دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي.
د ازادي راډیو د غوړې دونکو په پیغامونو کې څوټ کې د بحث وړتي د دوی په وینا ول پاکستان له کډوالو غیر قانوني پیسې اخلي، ول پاکستان د دوی له ادا سره سم د دوی د کور وسایل ګرځوي، په ژمی کې د طالبان او شتمن افغانان د دې کډوالو لاسنیوي وکړي، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي او د دې مسلې تر شا څه سیاسي انګیزه پټه ده؟ دلته مو د بحث لپاره یو شمېر میلمنو ته بلنه ورکړې ده چې تر دې دمه د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی او د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب الله آزاد را سره ملګري شوي دي. د دوی هرکلی کوم. که لومړی سوال ته راشم، آزاد صاحب، ولې په پاکستان کې له دغو کډوالو پیسې اخیستل کیږي؟ که چیرته تیرو شلو کلونو ته وګورو، اسلام آباد هڅه کوله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پارلمان د غړو په کچه تګ راتګ وي، د خبریالانو په سطح روابط وي، د ځوانانو په سطح لیدنې کتل وي، او ولایت پاکستان دا بیانوه چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ واټن پیدا شوی دی، دا باید رالنډ شي. ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه درنښت. ولې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم وطن رامنځته شوی و او دا ورځ تر بلې ډېرې دی، د دې لامل ډېر ښکاره و. په پاکستان کې هغه ټول ورانوونکي ډلې یا ترهګرې ډلې چې د تېرو څلوېښتو کلونو راهیسې د افغانستان د هر دولت پر وړاندې درېدلې دي، جنګېدلې دي. پاکستان د هغو ملاتړ کړی دی، هغو هغه تجهیز کړي دي، هغو ته پر ځایونو ښکاره ځایونه ټول ورکړي. د افغانستان غوښتنه دغه وه، دوی به د نړیوال انځور دپاره او بیا بېرته ده افغان ولس سره هغه یو ډول ده په ستر کې به خاډ راشي. ولې نو داسې پارلماني غونډې یو حیات راغی بل لاړی یو زمن بورسونه ورکول، اما پاکستان کې هغه اصلي موضوع چې وا چې د هغه موضوع څخه دی له نړۍ څخه په تېرو څلوېښتو کلونو کې د سایکلون عملیات را په دې خوا، د سړې جګړې را په دې خوا، بیا د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې هغه د میلیاردونو ډالرو قضیه وه. هغه د غربیانو په څنګ کې دی داسې هم ودرېدلې چې همې هغه لوټوله، همې هغه په افغانستان کې موزله، افغانانې موزله. نو هغه وطن ډېر ښکاره سو، نړۍ په دې خبره ده، متحده ایالاتونه په دې خبره دي، اما له بده مرغه د هېوادونو ګټې داسې وي چې بیا هر هېواد خپلې ګټې لري سره دې چې هغه هېوادونه چې د دې سره د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې مرسته هم کولی دی ورته معلومه، بیا خپلې ګټې دا جوابولی چې د دې سره هغه خپله ملګرتیا ولري. دا چې اوس د دې هدف څه دی او پیسې ولې اخیستل کېږي، ما دا راپور په نور لوستی چې د الجزیرې رسنۍ یو ډاکومنټري جوړه کړې ده او دا یې مستند کړي دي چې د تقریبا هغه تخمینی چې د اخیستو د $100 یو شخص خاصل کیږي چې دا وځي سره د بزور امباسي او نیول او تکول او تحقیر او د ټول مسایل دا پاکستان کې له پخوا راهیسې و تل دغه سی و حتی په هغه حالت کې چې هیڅ کله دغه سی و پروسه د نو پیل کړی چې په دومره لوی شمېر باندې افغانان په زور له پاکستان وایستي بیا هم افغانان ځورل کېدل له ډاکټر نیولې په افغانستان په پاکستان کې تر پولیسو پورې افغانان لوټل کېدل هغه ځکه دی یو ټول لوی لامل دا و چې بدبختانه په تیرو درې څلورو لسیزو کې افغانستان هیڅکله دغه سی یو دولت نه درلودی چې د خپلو وګړو پوښتنه دې وکړي نه یې توانېدلی او نن دنن موضوع خو بېخي ښکاره ده خو هغه خوالته پراته وه هغه چې دوه زره یوویشتم د اګست وروسته پاکستان ته ولاړه پاکستان ته یې مجبوریت ماندی په ټیټه کچه باندې د پاکستان د یو عام عسکر څخه نیولی بیا د دوی تر تھانو پورې د دوی تر هغه د پولیسو تر مشرانو پورې په دې باندې په وارو وارو خپله پاکستانیانو د دوی لیکوالانو فلمونه او ډرامې د دوی پر رشوت خوري جوړې کړې دي یعنې فساد د پاکستان په پولیس پر رګ راکې دی هغه د فساد
مننه آزاد مننه
په لاس ورسي تاسو ویلار ورسي چې دا خلک ستاسو پیسې سره بیا خپل ښکارا لري دا کار کوي
مننه د حافظي صاحب نظر کا وخت حافظي صاحب د افغانستان او د پاکستان د ګډو خونو پترس کې هم اسلام آباد د هڅه کولې چې د دوړو هیوازونو ترمنځ روابط یو څه بهتره شي په دې تیرو شلو کلونو کې او کنه په یو وخت کې هم د سیاسي نه کېده
پاکستان د دومخي سیاست لري هر وخت د عادي خلک د پاکستان او سوداګر کسبګر چې په اوتاق تجارت د پاکستان سره مشته دي په د فدریشن کې یا په نور په کراچي یا په لاهور یا په پښتونخوا کې په خور کې یا کوم څه کې دوی مشره د ښه مناسبات لري او د خواخوږي لري ځکه چې زموږ ګټ منفعتونه دي دوی تولیدي د افغانستان د مارکیټ لپاره موږ دوی ته د ښه میوا او چې او لمدي او نور ترکاری او دا شان ورسته نو قیمتي د بری استو تی بی بوتي ورته استو او دوی الته پروسس کوي او بیا ری ایکسپورت کوي نور دنیا ته ان د ډیر کاروبار د پاکستان د افغانستان په سر چلیږي مثلا مخصوصا په د پښتونخوا او بلوچستان کې او تر لاهور پورې اکثرا کاروبار چې دی کوي یا صادرون کې د افغانستان ته یا د افغانستان هغه مالونه ری پروسس کوي او دنیا ته ورسوي د جلغوزي څخه نیولې تر نورو شیانو هغوی موږ سره ښه خواخوږي لري ځکه چې دوی خپل ګټې دي اما حکومت پاکستان چې کله د سیاسي اختلافات پیدا کی حکومت افغانستان سره یا هغه عمقي ستراتیژیک په نوم چې وشي دی لري په هغه سره پټکار شي نو دوی بیا اولین گزار کی چې وار چې کوي پر خصوصي تور باندې کوي کله پر موږ باندې لار باندې کله ترانزیتي مال باندې شرایط سختي د سیګری منطقي خبري التکیجو په کډوالو باندې د فشار چوي کډوال غریب خلک دی الته پس خلک دی چې الته پیزه سره ښکار کار کړی او خاصه عبدال کی او نفر اتویل چې دا خوځو خاصن په پښتو می هیر کړی دی او تاغه چې کوم ځای سره راغلی مغه را پیاد نه ځکه چې زل تچرالم دې کلامو او بیا دلته لې شو بیا مو چوانی کول بیا ورسته یو سر وین وګټلې بیا مو هټي جوړ کړی وساشې پاتې شو زل ترغلې زموږ نه فوجي د کوم ځای وانسان څخه یې مثلا ځکه چې زما پلان مول شو زما مور هم زړه ده ډیر هغه خپل حافظه له لاس ور کړی دي نو دا خلک شړلې دي هغه راغلي دي اوس افغانستان ته که څه هم زه خپل په وسره زموږ د تجارت یو لس میلیون افغانۍ سره ټول په هغه بیانې ټول په مرکز کې یو لاس شل میلیون نور هم په کندهار کې او په ننګرهار کې او په بلخ او هرات کې سره ټول شو او دا خلک چې راځي سلول لکه خلک دي په سلول راځي خلک باندې مشه کولای شو نو د پاکستان حکومت په خپل هر دلیل چې دی یو نورمال او منظم او مناسب چلند نه دی کړی تر اوسه په افغانستان سره
ما نه نه حافظ صاحب د خبرونه بل مل منه مهم را سره یو ځای شو صابدینا حمیدی د افغانستان د ختیځو ولایتونو لپاره د بشری حقوقو د خپلواک پخانی کمیسیون مشره حمیدی اغلی حمیدی خبرونه تشرح لري دغه په پاکستان باندې د بشری حقوقو د بیلابیلو ډلو او د سسبنونو فشار هم دی چې افغان مهاجر باید خپل خوري ونه شړي. څه فکر کوي چې ستاسو په باور چې په دې برخه کې تجربه هم لري د دې فشارونو باوجود ولې اسلام آباد دا کار کوي؟
دا ډیر د صحاده موضوع ده او اړینه موضوع ده او په ځغه خیالات کې چې د افغانستان خپل ماقته ادارې د رسمي پیژندنې د بحران سره اقتصادي بحران سره افغانستان مخامخ ده، دا اوس ټولنیز بحران سره مخامخ ده، د کار نشتون او ستونزې زیاتې دي په دغه خیالاتو کې. اکثره ناغه ماجر منګه خپل ماجرات ته وګورو، د ماجرات لړۍ تقریبا د سالورو 15 را په دې خوا د افغانستان څخه پیل شوې ده. مختلفو هیوادونو ته چې ډېر افغانان زمونږ ګاونډي هیوادونو ته نږدې هیوادونو ته لکه ایران او پاکستان ته ماجر شوي دي په دا 15 کې تقریبا، او ځینې د کار د وجې، ځینې د تهدیداتو د وجې، او ځینې د سیاسي بدلونونو د وجې چې د ژوند په خطر کې دا ماجرات کړی دی. او که موږ چیرته نړیوالو اسنادو ته راشو چې د بشر نړیوال اعلامیې د تصویب نه راپدې خو کوم نور اسناد چې د ماجرینو د راستنیدونکو یا داخلي بېځای شوو د وضعیت د ښه والي لپاره دا اسناد تصویب شوي دي، که هغه اسنادو ته موږ وګورو په دغسې شرایطو کې یا په دغسې خصوصا په دغه موسم کې چې دا اوس موسم روان دی، اکثره موږ د بېرته راستنېدو دغه لړۍ چې 2001 کال نه راپدې خو پایل شول، ځکه دا ماجرم په درې کټګوري ویشل شوی. یو هغه ماجر چې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ سره چې د ماجرینو د لپاره کار کوي، د یونیسیف دفتر د هغې سره رجستر شوی ماجرینو. یو هغه ماجرین چې وروسته د هغې نه د یوې مدارې د 2013 کال نه وروسته هغه یو تعداد ماجرین ځان سره رجستر کړ، او یو هغه ماجرین چې هیڅ ډاکومنټ نه لري، یعنی اسناد نه لري، یا د بوختیا د وجې یا د ستونزو د وجې د اسناد نه دی اغستی. خو په فعلي تصمیم د پاکستان په دغه برخه کې البته زه باید دې ته اشاره وکړم چې په 2003 کال کې یو دریګونه پروتوکول موجود و، د افغانستان او د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ او د پاکستان د دولت دریګونه وکړلیک موجود و چې دغه وکړلیک په اساس باندې هغه تقسیم د مسؤلیتونو شوی چې په کومو شرایطو کې به دا ماجر بیر ترستنیږي. واسطه اول خود افغانستان فعلی شرایط دي ته مساعد نه دي، د یس لحاظه ځکه چې هغه خپل ځان په تهدید کې احساس کړی، چا به نور ستونزې لرلې، نسوک به د کار دپاره ماجر شوي. فعلی شرایط د افغانستان موږ د ماجرات د بیر ترستنېدو لړۍ د نړیوالو اسنادو پر بنا او د قوانینو پر بنا په هغه هیوادونو نه چې خلک ماجر کیږي او بردرونه کراسکي بیرته د راستنېدو تر څو پورې چې زمينه په غیوات کې نه مساعده شوي، به ورسته د زمینی د مساعدېدونه جانبین وادونه به شرایط دي ته مساعدې. خو بدبختانه موږ اوس وګورو چې اجباري استل دي، یعنی په اجباري توګه ماجر به بیرته په رضاکارانه ډول باندې په رضاکاره توګه به راستنېږي. پېژبري توګه باندې د ستونزو سره د مشکلات سره د دې لټکیږي د دې اول د پټیږي، او د پدې د ډیرو ناخوالو ډیرو ستونزو سره مخامخ دي چې راستنېږي. هغه ماجر چې راځي د دې د لپاره ادارې باندې ساده بیل نیسي، لکه د یو ماجرات نړیوال سازمان او د یونیسیف اداره، خو هغه چې راجستان دي هغه د ډیرو ستونزو مشکلات سره په دغه شرایطو کې مخامخ دي. خو د پاکستان دولت باوجود د فشارونو دغه نړیوال اسنادو ته کتنه نه کوي، دغه پروتوکولونو ته، اما کوم تصمیم چې خپل نیول هغه تصمیم په قانون نه پورته تصمیم دی او د عملي کوي په خلکو باندې.
البته د پاکستان د حکومت یو شمېر چارواکو ویلي دي چې د نوي میلادي کال په پیل کې به داغو کډوالو لپاره هم مهالویش تعین کی چې هغه په پاکستان کې اسناد لري او راوی بسی او ازادي رډو ته. یو شمیر دغه کسانو هم خپل پیغامونه راستول دي چې دوی اسناد لرل او بیا هم افغانستان ته راړول دي. لوي خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو او دا مسله چېړو چې طالبان څه کولای شي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
له لوخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو
هر ورځ شپه او ورځ
ازادي سپو کې پروګرام د ازادي راډیو اوري. موضوع مو د ژمي په دورشل کې او د ژمي په ترڅ کې له پاکستان د کډوالو راستنېدل به د افغانستان په اقتصاد او د دوړو هیوادونو په سیاست څخه زی پرې بسي. پرې خبرونه مو میلمانه دي د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی، د بشری حقوقو فعاله صابرینا حمیدی او د پانتون استاد نجیب آزاد. آزاد صاحب، دغه د بحث دوم برخه ته کرا شو. د لدغو کډوالو سره طالبان څه کولای شي؟ څنګه کېدای شي چې واک د دوی په لاس کې د څنګه کېدای شي چې د سیاو ناورین رامن ستنه شي چې په ژمي کې دوی له ډیر بد حالت سره مخامخ نشي؟
طالبان یوازې د دغه راستنېدونکو سره نه، بلکې ټول افغانانو سره ډېر څه کولای شي. په تېرو دوه کلونو کې ډېر څه کول، خو له بده مرغه نه یې لیکړي او نه یې کوي. هغه چې نه یې لیکړي او نه یې کوي، دا توقع یې له منځه وړی ده چې دوی د خلکو سره مرسته کوي. لومړی دا چې په دغه راستنېدونکو کې، البته د 2021 د اګست نه وروسته دا شاوخوا یو شاید څلور میلیونه چې یوازې پاکستان ته مهاجر شوي دي، خو د طالبانو له ظلمه جبره هلته ده. د هغه څه مثلا ډیری داسې کورنۍ شخص هم زه پېژنم چې یوازې د دې لپاره پاکستان ته ولاړ، سره د دې چې په ټوله معنا په ټول فکري
آزاد صاحب، د دې سوال برخې ته لطفا راشي. یعنی طالبان څه کولای
شي؟ هم دې ته راځم. دا موږ خو د اسنادو په اساس باندې نیوکې کولې، لیکن تاسو به لیدلی چې د تېره اونۍ د متحده ایالاتونو د سیګار مشر دا وویل چې هغه مرستې چې افغانستان ته ځي د بشري مرستو په نوم باندې، هغه ډېره برخه یې طالبانو ته ځي او طالبان یې ځنې پټوي. اوس نو کله چې نړیوالو مرستو سره طالبان هغه چې بشري مرستې ځي او د یې خپله ځنې اخلي، نو بیا د توقع نشي کېدی. کولی خو هڅه شي طالبان ام دا اوس په داسې یو وضعیت کې دي چې دومره اقتصادي ورکیا لري چې د خلکو لپاره حد اقل د یوې دوه درې میاشتو لپاره د اوسېدو زمینه مسایله کې، همدارنګه هلته چې کومې نړیوالې ادارې دي چې د دوی په چینلو څخه مرستې کوي. بدبختانه ډېرې نړیوالې ادارې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو ایجنسۍ هغه د طالبانو سره د خپلو پروتوکولونو له مخې یا هغه امنیتي تدابیر چې طالبان دوی ته ورکړي، یا امنیت یو څه دغه له مخې، یا د کارمندانو د کمښت له مخې د طالبانو په ترو باندې یا طالبانو له لارې د خلکو سره مرستې کوي. نو هلته مرستې ستا د دې ترڅنګ هغه ادارې چې طالبان یې په خپله کوي، مثلا د افغانۍ د ثبات د ساتلو او ډېر زیات بیشتر د کمپاین مو کوي، دې ترڅنګ دی هغه عایداتي سرچینې د ټاکس او دا مسایل. نو دوی کولای شي هغه یو څه چې لري یا چې دی ادعا کوي د هغه له مخې دغه راستنېدونکو سره مرسته وکړي، یا د دې لپاره یو منظمه برنامه ولري. تر اوسه پورې د طالبانو را داسې پرته له دې چې ما په یو خبر پاڼه کې په نو ولوستل چې د طالبانو مشر په کندهار کې په ډېر وخت وروسته د خپلې کابینې سره لیدلی او د خپلې کابینې ته وینا راکړې ده چې د پاکستان څخه راستنېدونکو لاسنیوی وشي. دا یوازې تر وینا پورې ده، اما په دې هکله باندې تر اوسه طالبان په درسره یوه میاشت کې چې دا موضوع خورا ډېره حیاتي موضوع وه، هیڅ ډول تخنیکي پلان یا پرپوزل نه دی وړاندې کړی. نه یې د رسنیو سره شریک کړی دی، نه د دې د مهاجرینو وزارت سره، یا مثلا د صحت وزارت سره په برخه کې رسنیو سره څه کوي. د دې ترڅنګ هغه د حوادثو د مخنیوي کومې ادارې دي په افغانستان کې او هم په مغه ځای پاتې دي مالي تشکیلات بدل شو پخوانی خلکو ځای طالبان هغه دغه د ادرسه هیڅ نه دی وایي چې دوی په کومه برخه کې څومره کار کوي. د دې ترڅنګ د هغه ټولنو سره، د غیر انتفاعي ټولنو سره چې د طالبانو کومې ادارې کار کوي، یا مثلا هغه ادارې چې د اقتصاد وزارت دی، مثلا د تجارت وزارت دی، مثلا دی په دغه برخو کې یو مشترک تشکیل لري. دی یو له خوا هیڅ ډول هیڅ داسې
ماننه
ماننه
برخه کې به د حافظي صاحب نظر واخلم. حافظي صاحب، ستاسو په باور واکمن طالبان څه کولای شي چې دغه کډوالو دغه ستونزې یو سره کم کړي؟
د طالبانو امکانات محدود دي. اول خو بین الملی ټولنې سره دوی مستقیم مناسبات نه لري، او د افغانستان د حق څخه په بشپړ توګه بین الملی ډګر کې دفاع نشي کولای، او محدود پاتې شوي دي په داخلي منابعو. او هغه پیسې چې مرستندوی هیوادونه استایي ملل متحد ته، او دوی دا پیسې بدلی په افغانۍ او دغه اثار څخه بیا خپل د لګښتونو لپاره ګټه پورته کړي. او زموږ داخلي ناخالص تولید تقریبا تر 10 سلنه راټیټ شوی دی، اما ستونزې زیات شوی دی. یو خو هر کال طبیعي توګه تقریبا 1.5 سلنه نوې خلک راځي او دوی ځوانان بیا کار دګر ته ځي. او پاین زمان کې د کډوال چې راستن کیږي افغانستان ته دا ډېر کوم اضافي باندې دوی کو غواړي دوی دوی غواړي دوی جامع غواړي دا په دې ژمن کې درشل کې دوی سون مواد غواړي. زه ګمان کوم چې طالبان په دې باندې بدلې شي چې وکولی شي دا مسایل په سمه توګه سمبال کړي.
مننه حافظ صاحب. اغل حمیدی تاسو فکر کوئ چې طالبان څه کولای شي چې په دې ژمن کې له خلکو سره برسته وکړي او څه ډول مرسته کولای شي؟
البته تر کومه ځایه چې موږ خبري او خبرونه اورو طالبان تقدیده ما پورې د څه کوم میکانیزم او کوم ځانګړی پلان دغه راستنېدو د بهیر لپاره نه لري چې دوی د نړیوالو ادارو سره د دې د کومې ټولنې چې په دې برخه کې کار کوي یا کومې لوکل انجوګانې چې په دې برخه کې کار کوي چې دوی سره په همغږي باندې دوی کوم خاص پلان لري ځکه راستنېدونکي پلان مهاله مېز مهاله او وګد مهاله کې ځانګړو مرستو ته پلان مهاله کې د کوم مرستو ته اړتیا لري باید د دې لپاره پلان ترتیب شي په مېز مهاله کې او په وګد مهاله کې چې بیا د مسکن موضوع ده بیرته ادغام موضوع ده د ټولنې سره د کارمندنې موضوع ده نو تر دې د مپورې کوم بیړنې مرستې چې الله کا د خوراکي توکي باز غیر د دین چې د نړیوالو ادارو د راجستر شوی ماجرین سره دا غیر د راجستر شوی ماجرین سره ایوه مداري یو څه نقدی مرسته او د خوراکي توکو او هغه د بیړنې توکو د کور د لوازم مرسته د دې سره کړي. تر اوسه پورې د افغانستان دولت تاسو کا د چارواکو خبرې واوري د خبرې د دې د مسولانه خبرې د هغه د وزارت په لکه د کډوالو چارو د وزارت خاصه پالیسی باید د دې لپاره سره د دې چوس ټول قوانین په تعلیق کې دي ټول په تعطیل کې دي ټول د سوال لاندې دي ځکه د ماجرات کنوانسیون افغانستان امضا کړی او د هغې ترڅنګ د خپل یو ځانګړی پالیسی د بیسر استنیدو د لپاره ځانګړی فرمان موجود وي چې دغه فرمان په اساس باندې کمیټه وا چې مختلفو ادارو په دې کې شتون لرلو د کار موندنې نه د روغتیایي مرستو نه د خوراکي توکو نه د فرق د وبو نه د ټول ادارې په کې معلومي وي چې کم کم کارونه باید په کومه مقطه کې وشي نو هغه پلانونو ته باید توجه وشي او کوون شي. دغه تقریبا 1.3 میلیون غیر قانوني ماجر چې اوس پاکستان کې دي او د قانوني ماجر د پاره پاکستان 1.1 میلیون البته دغه چې داستاني بيسته خو د دې لپاره د هر شي زمينه باید مساعده شي. اکثرا د په شرقي ولایتو کې مشکيږي په شرقي ولایتو کې صرف هغه په سمرخيلو کې د یونسیار د ادارې یو کمپ دی او خپل په تورخم باردار کې د ایوي ما او د ماجرین د ریاست مشترکه ځانګړي یو اداره و چې د یو څه ناسم راستي
کوي
نو دغه پلانونه کوم موجود نه یو بل خپل د پیژندنې د بحران سره اوس مخامخ دي.
مننه
پر څه پیژنې نه پرمیت نو په دغه سالات کې کوم راستیم کیږي امراسته هغه خاصو کسان ته نه سي دي هغه کسان چرمن دي هغه ته نه رسي تر کومه چې موږ
مننه
نو د امراسته د ویش لپاره وحدانيت یواله خپلان او خبرنامه کوم موجود نه ز فکر کوم چې دوی به ونه توانيږي چې سم خدمات رسنیدونکو ته ورسي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له او تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خانجان علي کوزي هم په خبرونه کې راسره یوځای شو. علي کوزي صاحب خبرونه ته شرغلي تاسو په افغانستان کې اسې کله تاسو وورو د دې کډوالو لپاره تر اوسه پوری په افغانستان کې دننه څه شي وي د راستنیدونکو کډوالو لپاره؟
بله سلام احترام تاسو ته او محترم ملمنو ته او هم دارنګ تاسو دراډو اوریدونکو ته د امکان په صورت کې چې هلته څه امکانات په دې طرف د شتور خصوصي او د امارت اسلامي سره موجود یو نظم او یو سیستم برابر شوی دی په دغه دوه منطقو کې مخصوص کمیسونونه جوړ شوې دي او ماجرین چې راځي اول ثبت شمار کیږي او دغه د فاره هغه لازم کمپیوټري سیستم هم پیان لري او بل اخر دوی ثبتيږي او دا په دوه برخو باندې وشل کیږي. یو برخه هغه ده چې دوی په ولایاتو کې دي یا په ولایاتو کې امکانات لري یا الټ په ولایاتو کې دوی یا کورونه لري یا خپل خپلوان لري او دوی په خوخه باندې دوی وایي چې موږ زو ولایاتو ته روسنو هغه مربوطه ولایاتو ته مکتوب ورکول کیږي او بل اخر ازي هغه ولایت ته او هغه ولایت کې هم کمیشنونه جوړ دي هم د دوی د فارا د مسکن او د وسیدلو ځای د فارا کومک کیږي او هم وساده سکتور خصوصي په دغه دوبلي سر کې دوه حالاتو کې کومک کوي چې تقریبا د 15 میلیون ډالر نه په تورخم کې او همدارنګه په مو به 15 میلیون افغانيونه په تورخم کې او همدارنګه په بولدک غذایی مواد او روزمره ډوډۍ او داشیان د بعضی ضروری شیان دوی ته برابر شوې دي وخت چې دوی باریږي موټرو ته چې رسیږي دوی ته مسایل د سکتور خصوصي طرف نه د فکه جوړ کول کیږي او دوی زی یو تعداد چې دغه دی هغه په عمل ته الته او ته پنغاله جوړ کړي دي او په ماغه ځای کې دوی په خیمو کې ژوند کوي ژوند اڅد امکانات چې دی هغه ته برابر شوی دي مګر ژوند سخت دی د کې هیڅ شک نشته
مشکلات الکوزس محترم دلته دا سوال دی چې د دې خبرونه په پیل کې په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه چې د بلوچستان د اطلاعات وزیر جان اڅکزای وایي چې د جنوري تر لومړۍ نیټه باید د 1 میلیون او څه باندې ولک افغانان له پاکستان ووسی. تر اوسه پورې د راپورونو له مخې شاوخوا 400,000 افغانان افغانستان ته له پاکستان ستنه شوي دي. که دغه شمېره دوه برابره، درې برابره او 400,000 شي لکه څنګه چې پاکستان وایي، بیا به وضعیت څنګه وي؟
خا دغه چک نشته ده چې پښبینی دقیقه څوک نشي کولای، اما وضعیت بخنه ځکه چې دغه څلور لکه سره مونږ تر اوسه پورې چې دوی ته هم سم رسیدګي شاید نه وي شوی او کدا 1 میلیون خلک راويستل شي او دوی باندې دغه وشي په دې کې شاید هغه خلک هم وي چې هغه تجاران وي هغه روزګار کړي د 40 کاله په پاکستان کې تیر کړي. موږ سره داسې اطلاعات دي چې موږ تقریبا 300-400 داسې سوداګر چې هلته کارخانه لري، موږ هلته موټر اغستی دي، موږ هلته خدمات کوو، موږ د قالینو کارګاوي لرو. یعنی تاسو ته به معلومه وي رسمي خبره دا ده چې د 30-35% پورې په دې 40 کاله کې د پاکستان په اقتصاد کې افغانانو سهم درلود او ټول خدمات چې کېدل موږ په زرهاو خلک لرو چې هلته کاروبار کوي. یو خو هغه مهاجرینو چې یا په کمپونو کې یا په پنغالو کې یا تلل د مزدورۍ دپاره د یو حالت دپاره او هغوی هلته کار کوو. مقصد دغه اول باید پاکستان په دې باندې فکر وکړي، افغانستان اسلامي امارت او دنیا د دوی سره دا خبرې وکړي چې دا زموږ سرمایه څنګه کیږي. موږ 1-2 میلیارد سرمایه ګذاري کړې ده په پاکستان کې، که دغه ټول خلک راستل کیږي یو بخش دا سرمایه ګذاري چې زموږ راشي د خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي. ګرچې امارات اسلامي ډېر ښه تدابیر نیولي دا خلک چې ثبت و شمار کوي یا کمپیوټرایز کوي دې کې ګوري چې دې کې مسلکي خلک څوک دي. دا خو 40 کاله مخکې چې یو دیقان تللی دی هلته زامن او نونه دوی مکتب ویلی دی، دوی اوس یو تعداد پکې ډاکټران دي، یو تعداد پکې انجینران دي، یو تعداد پکې مسلکي خلک دي. دغه مسلکي خلک دي کې هیڅ شک نشته چې موږ په درد باندې خوري. موږ په خپل داخلي کارخانو کې سکتور خصوصي حتی اتاق تجارت او اتاق صنایع او معدن او موږ مشترکاً د دې لپاره پلان جوړ کړی دی. هغه کمیسیون چې د وزیرانو شورا په سطحه جوړ شوی د هغې سره موږ په همکارۍ کې و چې دغه مسلکي خلک که چېرته وي دا باید په کار وګمارل شي زموږ په کارخانو کې، ځکه موږ تر اوسه پورې 15,000 نه تر 8,000 خلکو پورې موږ خارجیان راولو زموږ په کارخانو کې کار کوي. نو دغه کې یو تعداد خلک شته چې دوی ته پاره کار پیدا کېدلی شي، اما هغه سرمایه چې زمونږ ده او هغې ته هم دولت یو صحیح پلان جوړ کړي او هغه راشي دلته.
مننه الکوزی صاحب، مننه. په همدغه برخه کې به د آزاد صاحب نظر واخلم. آزاد صاحب، د دغه افغانانو سرمایه چې هلته پاتې ده په پاکستان کې له نړیوالو اصولو سره سم څرنګه کېدی شي چې افغانان دغه سرمایه خپل افغانستان ته را انتقال کړي او دا په پاکستان کې منجمده نشي؟
ګوري په پاکستان کې دوه ډوله پانګوالي د افغانستان یو هغه د متوسطې کچې یا د ټیټې کچې دي او یو په لوړه کچه باندې دي. چې مثلا که دوه نومونه زه واخلم، د الکوزي ګروپ دی چې پاکستان کې خورا ډېره پانګونه کړې ده، همدارنګه مثلا نجیب زراف ګروپ دی ډېره زیات پانګونه کړې ده، 14 میلیاردونه ډالر دي. پاکستان هېڅکله هم د دغه پانګوالو د ایستلو هغه فکر لا نشي کولای. تر دې لاندې متوسط په متوسط پانګوال چې څومره دي په خصوصا په پنجاب او په کراچی کې، لاهور او کراچی کې، او د چین نه چې دوی خپل ډېر کاروبار لري، د دې د اصطلاح هڅه پرې نه کوي، ځکه د دې سره پانګه وځي او د هغو د هغه ډېر ستر ګروپونه دي لکه لکوزای ګروپ، هغه په نړیواله کچه باندې په سویس باندې خپل اکاونټونه لري. ډېره د پیسو د ایستلو مخنیوی پاکستان نه شي کولی. پاتې شو د ټیپیکا چې کاروباریان په پاکستان کې له بده مرغه دا ټول دغه راپور چې پرون ما ولوستی په الجزیره کې، یو سړی راپور شوی دغه نور وایي، یو افغان چې د پزوره اسلامي هغه خپل سیکټر سوځوي، هغه ځکه سوځوي چې په لسمه برخه پیسو یې هم نه تر اخلي، څوک اجازه نه ورکوي پاکستان چې دا پرې چا باندې خاصوي، دغسې به یې پرېږدي او دې خواته یې راولی نه شي. نو هغه وایي چې دغسې زه پرېږدم زه به د خپل سیکټر سوځوم. د دې لپاره د نړیوالو قوانینو له مخې له بده برخه له بده مرغه اسلام د پاکستان دغه پرېکړه دا څه چې راوځي دا ټول نړیوال قوانینو او کنوینسیونونو نقص دی. یو دا خپل نړیوال وویل دا د ملګري ملتونو د انسیار د په دې باندې خبرې وکړلې، په یوه اونۍ وړاندې د سابکو په مجلس کې په امریکا سناتورانو دا خبرې وکړلې. نو یو خو بشري حقونه چې دي انسیار او کنوینسیون چې دی آی سی سی پی آر او انډیا چې دا ټول نقص کړي دي. د دې لپاره هلته داسې یو سخته سیاسي سختار مسله چې هغه د نړیوال پلیټفارم باندې مشروعیت ولري او نړیوال پلیټفارم باندې دا موضوع راپورته کړي، نه طالبانو یادونه کومه. نو د دغه سیکټر کچه باندې دغه پانګوالو بدبختانه هغه دفاع ته نه شو کولای. په لوړه کچه کوم پانګوال یو څه دغه په افغانستان کې زمينه نه مسایله پانګوال د کوزای څخه دلته پانګوال او تاجر په داسې مثال لري لکه دا کوتره چې په ډیر هنر به راغواړي راټولې به یو وړه شګه ورواچو ولدا سره حل وځي. په افغانستان کې په تیر شل کلونو کې یو حقوقي مسؤلیت هم پانګوال نه درلودی. نو په تیر شل کلونو کې جمهوریت هم مهال باندې یو پانګوال دا زمونږ کوي چې په لوړه کچه باندې پانګه اچونه په افغانستان کې وڅېړي، ځکه چې هغه پانګه اچونه په لاس زړه غل نور ناس په ماته یې کړی ناس دي. نو نن خو دې په د پاره نه نه قانوني چوکاټ مو چې په افغانستان کې نه دي تر څنګه هغه څه د تجارت یا د پانګه اچونه
مننه آزاد څه
لري هوا دوه ورکولې بندرونه باندې بدبختانه. نو دا یو ډېر لوی څه ده د سیسټم د پاراټر سیاسي ځاښتار مڅه چې هغه لري دی
او مخکې تر دې چې په همدې برخه کې د حافظي صاحب نظر واخلم، دا یادونه وکم چې تازه راپورونه وایي چې په زرګونو شتمن پاکستانی له پاکستانه د سیاسي بیسباتی او په پاکستان کې د نامنوی له عمله وتلی، او دا د پاکستان ځینې سیاستوال هم تاییدوي. د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان تر بند کېدو مخکې لا ویلي و چې د متخصص کسان هم تقریبا د اغله اهدا سره سم چې لس فیصد د شوکت خانوم د سرطان د روختون لس فیصد بهرنی ډاکټران له پاکستان وتلی دي او پاکستان پریشته دي. پاکستان په خپل په یو ګډوډ وضعیت کې دی. حافظي صاحب، له نړیوالو اصولو سره سم تاسو څه فکر کوئ چې څنګه کېدای شي چې د افغانانو سرمایه په پاکستان کې خوندي شي او بیرته د افغانانو مربوط شي، کې دوی افغانستان ته راوړي یا نورو عربي ملکونو ته انتقال وي، څنګه ممکنه ده؟
مخکې تر جواب پورې دا خپل همکار ګران کوزي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. دوی مخکې نه او ما نور سلامونه وکړل دی کې نه
دوی وروسته راغله. بله،
عبدالله صاحب، یو زما په نظر همیشه د اقتصادي ودې لپاره او د اقتصادي مسؤلیت لپاره یو سیاسي بستر ضرورت لیدل کیږي. دلته پاکستان کې د نارامۍ او د عدم ثبات د سبب وګرځېدل چې دوی اقتصاد دې توان ویني او خیر خلک چې دا بوران او رکود ولیدل، هغوی خو د کامن ویلث غړیتوب لري، هغوی لپاره یو څه اسانتیاوې شتون لري چې نه یوازې په داخلي کې، همدارنګه دوی کولی شي چې په ډېر شتمن هېوادونه لکه بریتانیا، لکه استرالیا، لکه نیوزیلند او حتی تر سنگاپور پورې دوی مناسبات لري. هغوی سره موږ د نږدې څخه لیدلی دي چې په لندن کې هم تاسو هم پته ستاسو چې ډېر پاکستانیان هلته شاروال لندن هم صادقانه پاکستانی پاتې شوي. نو دلته پاکستان کې سرمایه که پاکستانی سرمایه که بهرنی سرمایه دوی خپل د ګټې لپاره ځای لټوي او کله چې هلته اوضاع مناسب نه و دوی تښتي او ډېر خلک تښتېدلي دي د پاکستان څخه او حتی کستاس پامی سو رزی دمخه دوی دا تشویش کار کرد چه دی پاکستان سخه با قچاق توگه دالر زی و حتی افغانستان تا اما داشت دا رفتیه و کنو خو اما دا بلکل برسیره دا چه دی پاکستان سیاست دی اقتصادی ودی لپاره نور کار نور کهی دوی هر وقت نه وازی مشتا او گواندیو تا مشکلات تا زیجری بلکه خپل مولدین تا و خپل سوداگر تا هم دوی اسانتیاوی نه برابری نو په دې خاطر ډیر د دې هغه کډرونه کوم چې په بنډلی سره کولای شو چې ځان ته کار پیدا کړي دوی هم وڅېلې دي ځکه چې اوس متخصص ډاکټرانو ته په دنیا کې ډیر ضرورت شتون لري نو د افغان سوداګرو او د افغان پانګوالو او د افغان خلک چې استل شوي دي د پاکستان څخه اخلاص شوي دي د یو دی پیشیل تر لاسه کول لپاره متاسفانه دغه سي یو مختدر رسمي او مشروع ادرس شونه لري چې په ملي محاکمو کې او په ملي مؤسسه کې ورودانګي او حق طلبي وکي او د دې غشتره وکي چې د دې حق باید تر لاسه شي پاکستانیان خو بالکل ظالمانه دي په خپل پکه وکړل پنځو زره کلداري وته اجازه ورکړل او نور هر شي چې شتمنیل ته پاتې شو زموږ له تاقه اوسې اقدامات کړی تر اوسه پورې د کلیشتہ تفصیل دا موضوع معلومه ده او دې په خپل هم په افغان پاک چمبر کې هم دا مسایل مطرح کړی دي اما خو موږ د اوتاقو خصوصیتوري زموږ خو دونه زور نه دی چې د پاکستان حکومت سره مقابله وکړي او بین المللي مؤسساتو کې یا اربیټریشن د دنیا سره یا حل منازعات بین ملی یا محاکم تا موږ حق نه لرو چې مراجعه وکړو هلته باید وزارت خارجه یا دولت یا رسمي ادرس هلته کار وکړي متاسفانه د افغانستان حکومت د پرسپکت پېژندل شوي نه دي په هیڅ ځای کې او دا محاکمو کې دوی اقامه د دوی نشي کولی
مننه حافظي صاحب الکوزی صاحب په خبرونه کې د لنډ وخت لپاره را سره دی نو الکوزی صاحب حافظي صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې د سوداګری خونه هم ډېر څه په دې برخه کې نشي کولای کته څو نور وساحت ورکوي لطفا
بلې اول خو جناب محترم د افغانستان یو ډېر غښتلی اقتصاددان او کارشناس محترم حافظي صاحب ته آزاد صاحب ته خپل سلامونه وایم چې لږ نه وخت رالم ګور تاسو یو مسله ده په دې ارتباط باندې موږ ډېر زیات امارات ته خپل پیشنهادونه ورکړي دي چې دا د غړب باید تیر شي دنیا زمونږ حکومت وکړي د دې مهاجرو غم باید وخلل شي د دې سرمایه نور افغانستان کې جنگ ختم شوی اوسه امنیت راغلی دی د خلکو تکمن کور پیدا نو کوم دا مهاجرین په دوه قسمت دي یو خو متاسفانه یو 50% هغه خلک دي چې هر وخت موسمی زی او راځي دا غوی پیشه ده اما یو تعداد کاري خلک دي په پاکستان کې زمکه ډېر زیات دي سکتور خصوصیم دي ته آماده ده دا اوس منګه په هرات کې د زلزلې د لپاره په زورګونو کورونه زمونږ سکتور خصوصي جوړي او تاک تجارت سرمایه گذاری جوړي همدغه شانتي په هر ولایت کې منګه 200-300 کورنۍ او ته کوشش کوو یعنی تاسو وګورئ 300 میلیونه خالی میرویس حاجیجی کومک کړی دی داسې نور تاجران دي زمونږ چې د پاکستان سره دا معامله وشکول شي او موږ د خپل وطن او د خلکو لپاره اول دا کارو کوو دغه خبره دا ده چې چې اپیزي سویل ډیر علمي او ډیر دقیق خبرې وکړلې چې موږ د یو ډیر چنتي مشکل سم مخامخ یو چې موږ په افغانستان کې د داسې یو سیاسي بحران سم مخامخ یو چې د جهان سره سلام علیکم نه لرو ا دې عقل چې یو سړی یو محکمه یو اداره ته پرسمیت نه پیژني ستاسو انساني حقوق ته احترام نه لري ملک دې نه پیژني نو ته هغه تاریخ څنګه وکړي خود تاریخي او دغه کني لارې شته په جهان کې اصول شته دا ټول دنیا کې سرمایه گذاری شوې ده مونږه د مجبوریت په خاطر باندې مهاجر شوو او د مجبوریت په خاطر پاکستان ته تلو هغه وخت چې پاکستان راته ضرورت لرو هغه په ارتباط باندې مونږه ته جان چیو او بل اخر مونږه خپل دوست او خپل د ملک ته را ویل چې تاسو د ملک دی هو چې دغه یو حالت راغله دغه انتقالي حکومت چې دا یو انتخابي حکومت نه دی ډیر به مسؤلیت اقدامات کوي زمونږ د مجبوریتونو نه استفاده کوي زه په دې باور یم چې چیرته ټول دنیا زمونږ سره خصوصا ملل متحد کومه کولی کې مونږ سره په جریان کې او دلته یو بل فشار را نشي د دې خلکو سرنويش کې په دغه حالت کې چې څوک یو 50 کالدار امزان سره نشي راوړلې، نو 50,000 کالدار خټولي 2,000 یا لس زره افغانۍ شوي، په دې لس زره افغانۍ باندې د دې سړي غا کرایه هم نکېږي. نو دا ډېر یو تصمیم دے، دا تصمیم ہم انسانی لحاظ ډیر زیات بد دے، ہم په اسلامی لحاظ، په بشری لحاظ، په دې خاطر باندې یو فکر وشي. زه فکر کوم دغه خواران چالت دی او دغه عادی خلکو سره په لکونو کالدار شته دی، پیسې وسشته دی، د مړي ژوندۍ د پاره پرې خوستلې دي، هغه په یو شکل او بل شکل هلته پاتې کیږي. او د ټولو نه خطرناک خبره دا ده چې زمونږ تقریبا ډیر سرمایه دارانو په دې باندې افیزي صاحب دقیق پویږي. موږ په خوانه موږ ته تقریبا 40 کاله مخکې افیزي صاحب د پاک افغان چمبر جوړ کړی او هلته او د دې افتخار دی لري. نو هغه وخت کې چې موږ سره ایسایه وه په میلیاردونو ډالر هلته کالداري هلته خلکو کورونه اخیستلي دي، هلته خلکو دکانونه اخیستلي دي، هلته خلکو ترانسپورت اخیستلی دی، او دا اکثره د دغه قبایلي خلکو په نامه دي. نو ځکه چې موږ له خوینده راکول زموږ په نامه دغه نه دغه کېدل، اوس چې هغه ځمکه خرڅوي د 15 لکه روپو چې په 2,000 غواړي یا په 3,000 غواړي، بل ظلم دا دی. دې ته باید یو عیني برخورد وشي. او زما خواهش د اسلامي امارت نه هم دا دی چې دې ته داسې بې تفاوته پاتې نه شي، او دا باید ورسره خبرې وشي. ځکه روابط یې دومره ډېر بد نه دي د پاکستان سره، سره د دې نه چې یو سیاسي امنیتي خلپړتیا به راغلي، اما مناسبات بد نه دي. دوی په کابل کې سفارت لري پاکستان، او هلته په اسلام آباد کې موږ سفارت لرو، د طالبانو بیرغ هلته ولاړ دی. بلان دوی هم باید خاموشه پاتې نشي، او خصوصا د دغه رویش او د طرز العمل چې دا دوی وضع کړی دی د پاکستان حکومت، دې ته باید د فایل ټکی ورکړي. یو انساني او مشخص هغه چې امکانات ولري او واقعا قابل د قبول دي، داسې خو نه ده چې پولیس ورشي او د کور نه راوباسي او موټر کې واچي او درب دغه ته راولي، لوړ کې ته راولي، د شپې په لوړ کې ولاړي او به راپوري باسي دغه نه، او هر نه هر چا نه هر شی پاتې. نو داسې کورونه هم شته دی چې بچي هلته د چا پاتې دي، ښځه دې مخته راوختي ده، زامن یې هلته پاتې دي، دې مخته راوختلی دی. نو دغه دا خو په هېڅ دنیا کې تر اوسه پورې نه ده شوي. یعنی موږ ورته ریسرچ کړی دی، د 4,000,000 نه تر 6,00,000 روپو پورې افغانیو پورې یو کور جوړیږي. نو ملل متحد هم باید کومک وکړي، دغه شان په میلیونونو ډالر چې فلسطین سره نورو ځایونو سره او مسایلو سره کومک کیږي، دا خو یو لوی 40 کلن ناورین دی، او جهان دا په سترګو لیدلی دی، او مغه دغه جهان زمونږ سره کومک کوي چې مونږ خپل وطن وران کړو. اوس خو دا وطن رااله باید جوړ کړي او دا خلک راولي.
ډیر مننه الکوزه صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان د خبرونې څو دقیقې پاتې دي، د لپاره چې دا بحث راغون کو په لنډو باندې. د اغلی حمیدی په لاندو کې ستاسو نظر واخلو، څه باید وشي چې په دې ژمه کې د افغانان له دغه ناورین سره مخامخ نشي او مشکلات په خپل حال، لیکن باید څه وشي ستاسو وړاندیز څه دی؟
قوي همغږي کدا اداره په رسمي پیژندل شوې ده، یا نه د خصوص مسؤلیت د افغانانو په مقابل کې او دغه بحران په مقابل کې په داخل د خاورې کې لري. اچ بیرونی سیاست هرڅه ده هغه بیل خبره ده. یو قوي همغږي هم دغه د پنګوالو ترمنځ، ځکه زیاتره هم داسې چې موږ د میډیا د لارې اورو، پنګوالو په طبیعي پیښو کې هم دغه پنګوالو وکړي، او اوس رسنیدو په بهیر کې لومړنۍ بیړنۍ مرستې وروسته د یونیسیار او ایم د ادارې نه هم دغه پنګوال دي چې خلکو سره کوي، هغه خوراکي توکي وړین توکي په ابتدا کې او سی خدمات او ټول کې دغه مرسته د همدې پنګوالو ده. نو د دې لپاره باید یو قوي همغږي په داخل د ایواد کې باید ولري، خارج د ایواد نه، د پاکستان د ایواد سره، ځکه دغه پروسه چې ده، دا پروسه د قوانینو او د حقوقي چوکاټ نه، د نړیوالو اسنادو نه، او د منطقوي هغه اسناد چې د مهاجرت لپاره او هغه پروتوکولونه چې د افغان دولت او د پاکستان ترمنځ او د ملګرو ملتونو د کمشنری ترمنځ ریګونی پروتوکولونه، د هغې بیخي خلاف ده. ځکه دوی چې کوم شرایط ټاکلي دي، دغه شرایط د قوانینو نه، د حقوقي چوکاټ نه، دا پورته شرایط دي. دا باید په دې کې د ملګرو ملتونو هغه سازمانونه چې د مهاجرت لپاره او د راستنېدو د بشیر لپاره کار کوي، سره د دې چې دغه راستنېده اجباري راستنېده دي، شرایط دې ته آماده دي، د قانون نه پورته اقدامات دي د پاکستان د دولت. خو بیا هم دا خبرو اترو سره اړتیا لري، ځکه هلته افغانان که هلته دومره متضرر شي چې کومه څه چې هلته دی هلته پیدا کړي وو هغه دی هلته زد شي په لارو کې لوټ شي او بېرته دلته هم تدابیر او قوي همغږي نه نشي کولای چې دغه ابتدایي معضلات ته دی
راتهمننه
نو ځانګړې توجه او پاملرنه او قوي همغږۍ ته اړتیا ده.
آزاد صاحب، ستاسو نظر که واخلم، څه باید وشي چې له یوه ناورین نه جلوګیری وشي چې د ژمي په وخت کې که چېرته دغه افغانان په دشتو بیابانونو کې پاتې شي خو شاید مشکلات ډېر زیات شي؟
تر ټولو اړینه دا ده چې نړیوالې مرستې باید لا ډېرې شي او منظمې شي، خو له بده مرغه کوم وضعیت چې په نړۍ کې دی، مثلا فلسطین او اسرائیل موضوع چې راپورته شوی دی، د افغانستان موضوع هغه توجه هغه ډول چې لازم نه ده ورته شوی، او د دې تر څنګ هغه لوی پانګوال چې په ځانګړې توګه هغه افغان پانګوال چې پاکستان کې دي، لکه مخکې مې چې نمونه واخیستل، مثلا جنرال ګروپ او دا خلک، دا کولای شي چې ځکه د دې هلته سرمایې هم دي او د دې د سرمایې د راخیستلو سره د پاکستان په اقتصاد باندې خورا ډېر منفي تاثیر کوي، که دغه پانګوال هم د پاکستانیانو سره خبرې وکړي چې حداقل په دغو څو میاشتو کې د ژمي پر مهال باندې دغه ظالمانه او جابرانه لړۍ ودروي، او بیا به دغه نو سبسلي سره ګورو، دا هم یو تاثیر لري. یو د دې تر څنګ بیرته که مسؤلیت لري که نه لري، مسؤلیت حاکم تور اوړي، هغه څوک چې په افغانستان باندې د حاکمیت ادعا کوي، هغه څوک چې په میلیونو انسانانو باندې خپل حاکمیت چلوي، هغه ته مسؤلیت تور اوړي، هغه باید د خپل امکاناتو پر رڼا کې د افغانانو لاسونه شي. هغه هلته د یو سره نړیوالې ادارې نن هم په تیرو دوو کلونو کې چې طالبان تر اوسه پورې پایېدلي دي، هغه د همدې نړیوالو مرستو له برکته، دا نړیوالې مرستې نه دي بندې شوي، دا روانې دي، لکن پر سم ځای نه دي لګېدلي، په تیرو دوو کلونو کې نه دي لګېدلي، نن باید ولګېږي، حداقل یو 50 سره پر سم ځای ولګېږي. حاکمه ډله مسؤلیت لري، حاکمه ډله امکانات لري، هر څومره محدود امکانات چې دي په همدې محدود امکاناتو باندې یې خپله پاچاهي روانه کړې ده، خپل حاکمیت روانه کړې ده، منظم شي او دغه افغانانو لاسنیوی وشي. د دې رسټګ عام افغانان په څومره په توان کې دي، موږ هر ورځ وینو ټولنیز رسنیو او د نورو رسنیو له لارې چې هغه څومره په واسه کې دي دغه رسنیو کې ماجینیو لاسنیوی، هغه نشي کولای، دغه خپل امکانات صفر دي، هغه افغانان خپل کاروبار نه لري، بیروزګار دي، غربت او اوج کې دي، لکه دغه دوه درې ادرسونه په ځانګړي توګه په ځانګړي توګه نړیوالې مرستندوی ادارې چې د ملګري ملتونو تر چتر لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي، او بیا هغه پانګوال چې پاکستان کې خورا ډېر لویه پانګه اچونه لري، او حاکمه ډله په افغانستان کې کولای شي چې دغه موضوع تر یو حده پورې سره منظمه تنظیم کړي او د خلکو لاسنیوی وکړي، ترڅو د یو ستر بحران مخنیوی وشي.
مننه آزاد صاحب. حافظي صاحب، دغه موضوع چې د افغانانو شتمنی په پاکستان کې لمنځه لاړه نشي او یا هلته ضایع نشي، که مخکې کسام دې ته اشاره وشول چې په افغانستان کې داسې حکومت حاکم نه دی چې هغه نړیوالو په رسمیت پیژندلی او دا حکومت نړیوالو ادارو ته شکایت وکړي، لیکن آیا ممکنه نه ده چې اسناد راغونډ شي؟ که نن په کابل کې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، امکان لري چې درې میاشتې وروسته، امکان لري شپږ میاشتې وروسته یو داسې اداره په کابل کې واکمنه وي چې هغه نړیوال په رسمیت پیژني، بیا په هغه وخت کې افغانان آرس شي او که پاکستان شتمنی هم ګرځولې وي، دغه افغانان شتمنی بیرته ترې واخیستل شي.
دا آزادی اتاق مشترک چې دی هلته زموږ دوستان ته مراجعه کړي دي، هلته ځانونه ثبت کړي، اکثرا ځینې خلک خبر دي چې څونه پانګونه هلته شتون درلودل، څونه یې پاتې دي، په دغه کې کار روان دي. اوس هم زموږ همکاران هلته شتون لري، او حتی په د تورخم کې او په بولده کې هم، دلته په تورخم کې یو زموږ همکار دي، د ننګرهار د اطاق د رهبري غړي دي، ډاکټر مخلص احمد نومیږي، هغه پوه سړی هم دی، دا مرستې هم رسېږي خلکو ته. په عین زمان کې دا هم تپوس کوي چې څوک څه کارو هلته، د هغوی کاروبار که چیرې وي، متشبس کوو، د هغه څه شی هلته پاتې شوي دي، دوی هم دلته هم بیا یو کنټرول کوي. طالبان خو داسې دي چې پاکستان سره او ځینې نور هیوادونو سره، مثلا روسیې سره او دوی سره تعامل لوړ دي، ښه مناسبات لري. دوی باید خپل د نفوذ څخه ګټه پورته کړي او د خپل د مناسبات څخه ګټه پورته کړي، تر څو د افغانستان د خلک شتمني هلته بې سرنوشت او تباه نه شي. دوی خودونه کولی شي، یعنی هغه عدم رسمیت په هغه حالت کې ډیر ضعف نقطه و چې کچیر موږ د بینلی محاکمو ته مراجعه وکړو، او کچیر دا ستونزه د بین دولتین تر سطح پورې چې د افغانستان او پاکستان
ساتوی خو طالبان دې نفوذ لري ته ډیر کار کولی شي او سره ډیر مناسبات لري د خاص خو سره دوستی لري دوی باید دغه لکه چې اګونه فرمایل دوی باید چپ پات نه شي او دغه کار د ترسره کولو لپاره زموږ خصوصیتو ترڅنګ وځي
ډیر مننه حافظ صاحب آزاد صاحب لتا څخه مننه کوم اغلی حمیدی لتا څخه هم او ل الکوزی صاحب څخه چې څو شپې مخکې خبرونه پرې شوه له هغه هم منندویم چې پرې خبرونه کې برخره سره وخسته زحمت چې بر تاسو پخته